وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. تاسو د ازادي رادیو خبرونې اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وی بلې پښتو خبرونې ته هرکلی. د خبرونې زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې له پاکستان څخه تازه راپورونه وایي چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې مسعود چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو توغندوي برید کې څه باندې 10 ورځې مخکې ژوبل شوی او مړ شوی دی. په دې اړه به له پاکستان له خپل خبريال سره تماس ونیسو او تاسو بل تازه حال خبر کو دغه راز به د نور موضوعاتو په ارتباط هم راپورونه درکړو. مثلا هنوای چې طالبان سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. دغه راز نو شریف هم ویلي چې باید پاکستان دغه ابتکار په لاس کې واخلي. خو مخکې له دې چې راپورونه ته مخه کړو، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ.
ولسمشر کرزی وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د طرحې د عملي کولو لپاره به ډېرې هلې ځلې وشي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې د هلو ځلو هرکلی کړی. د افغانستان د نورم او استاندارد اداره وایي هڅه کیږي د هیواد ته په لوړ معیار مواد وارد شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سرحد ایالت کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د روغې جوړې د طرحې د عملي کولو او په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره به ډېرې هڅې وشي او د دې لپاره به د هیواد په دننه او بهر کې کنفرانسونه جوړ شي. ولسمشر کرزی نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د لندن په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د سولې د طرحې څخه ټینګ ملاتړ وشو او د تمه لري چې د سولې لپاره خبرې اترې ښه نتیجه ولري.
د هر چا سره، هر افغان سره چې د وطن څخه لیرې دی، د خپل وطن په خلاف اخته دی، دا کوشش کوو چې بیرته خپل وطن ته راجلب کړو او د افغانستان په خدمت کې کړو. په هر څوک چې وي، افراد وي، ډلې وي، د ټول سره که د فرد سره کوشش هم یې کوو، که د ډلو سره کوشش هم یې کوو.
جمهور رئیس وویل چې په پسرلی کې به په کابل کې د سولې او ملي روغې جوړې یو مهم کانفرنس جوړ شي او دغه راز یو جرګه به هم راو بلل شي چې دینی عالمان، قومي مشران او مخاور به پکې ګډون ولري. ښاغلی کرزی په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د سعودي عربستان پر رول ټینګار وکړ او ویل چې ډیر ژر به نوموړي هیواد ته سفر وکړي او د سعودي عربستان له پادشاه شاه عبدالله سره به وګوري. له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې تګلاره د لندن په کانفرنس کې د ولسمشر کرزی لخوا وړاندې شوه او تمه کیږي چې د 130 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت تطبیق شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان دولت د سولې د هڅو هرکلی کړی او د منل شو اصول په چوکاټ کې په دې برخه کې د عملی اقدام غوښتنه کړې ده. د دې کمیسیون مرستیال فهیم حکیم آزادۍ رادیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې اترې باید د انساني حقوقو د ارزښتونو له مخې ترسره شي او خلک هم پکې ګډون ولري. په خوست ولایت کې مشت ائتلافي ځواکونه وایي چې 13 ورځ ناوخته د لیشرو په ولسوالۍ کې د دوی په کاروان د ماین چاودنه شوي. په خوست کې ائتلافي ځواکونه ویان جګړن ګریګوري آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د دوی یو ټانک ویجاړ شوی خو عسکرو ته تلفات نه دی اوښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په دې چاودنه کې په ټانک کې سواره بهرني سرتیري وژلي، خو ائتلافي ځواکونو دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د نورم او استاندارد اداره وایي چې د وارداتي موادو د معیاري کولو لپاره د دې ادارې هڅې دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ هم کړی دی. د دې ادارې مرستیال ډاکټر مجیب الرحمن خطیر خبريالانو ته وویل چې دا مهال په ځینو بندرونو کې وسایل هم نصب شوي ترسو د هیواد ته بې کیفیت مواد دننه نشي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې دا مهال خلک د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وارددونکو موادو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خو د نورم او استاندارد اداره وایي چې په ځینو بندرونو کې میلیونونه لیتره بې کیفیت تیل بیرته مسترد شوي او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام ولري. او د کابل د صرفانو ټولنې د راپور لمخې نن په شهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ 25 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 25 پوله، یو سټرلینګ پاوند 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومانه 30 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ. د اوتر د مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فريدي هوټ سیفي څخه واوري.
Azadi Radio. دوه پاکستانی اسکر نن د دوی لارې ته نږدې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې ووژل شول او دوه نور ټپیان دي. د پیخه د مومندو د قبایلي سیمې په صافي خرګوټي کې شوې ده. په مومند سیمې کې چې د افغانستان سرحد ته نږدې پرته ده، په وروستیو کې نارامۍ مخ په ډېرېدو دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په دې ځای کې د وسلوالو طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي. د مومندو قبایلي سیمه له باجوړ سره نږدې ده. هلته هم پرون د پولیسو د تلاشۍ له یوې پوستې سره ځان وژونکي حمله وشوه چې له عملی شپاړس تنه ووژل شول. د ایران دولتي خبری آژانس وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت د شپاړس تنو نورو مخالفانو چې د وروستیو انتخاباتو په شخړو کې په لاس لرلو تورن دي محاکمه پیل شوې ده. ایرنا خبری آژانس وایي د دغو بندیانو له ډلې څخه 15 تنه یې په مځکه باندې د فساد په خپرولو او له خدای سره په دښمنۍ تورن شوي دي. د دغو دواړو جرمونو لپاره د ایران د شرعي قوانینو له مخې د مرګ سزا ټاکل شوې ده. پاتې نور کسان بیا د سیستم ضد دسیسو په جوړولو او د امنیت د خرابولو په هدف د بلواو او ناکراریو په پارولو تورن دي. چین تایوان ته د متحده ایالاتو لخوا د وسلو پلورلو د پلان غندنې ته زور ورکړی دی. د چین خبری آژانس شینخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر یونګ یی چی په حواله ویلي، واشنگتن په دې کار سره د چین ملي امنیت او یووالی زیانمن کړی دی. یونګ ویلي له امریکا سره یې تایوان ته د وسلو د نه پلورلو پر موضوع څو وارې خبرې کړي، خو واشنگتن په دې اړه د چین غوښتنه له پامه غورځولې ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دې موضوع تاسف وکړ چې چین ویلي له امریکا سره پوځي او امنیتي همکاري پای ته ورسوي. دا ازادي راډیو ده. د عراق پولیسو ویل یو ځن وژونکي پرون د بغداد شمال کې په سمارا ولایت کې دوه تنه وژل او څه د پاسه شل نورې ژوبل کړل. چاودنه په هغې یوې چایخانې کې وشوه چې اکثر وخت پکې د پولیسو سرتیري او حکومت پلوه سوني وسلوال ناسته پاسه درلوده. په سمدستي توګه د دغې انتحاري حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. زرګونو کسانو تیره ورځ د ولاریون په ترڅ کې چې د روسیې د کالینګراد په بالتیک نژاد سیمه کې ترسره شو، د صدراعظم ولادیمیر پوتین د استعفا غوښتنه وکړه. د پیوستون په نامه د حکومت د اپوزیسیون د ډلې مشر وویل مظاهره کوونکو د اړتیا وړ موادو په بیو کې له 25 نیولې تر 30% لوړوالی او د بیروزګارۍ لوړې سطحې سخت په غوسه کړې دي. هغه وویل د لاریون د سیاسي ګوندونو لخوا تنظیم شوی وو. او د هیټي پولیسو هغه لس تنه امریکایان نیولی دي چې هڅه یې کوله 30 ماشومان له دغه زلزله ځپلي هیواد څخه په غیر قانوني توګه بهر وباسي. له نیول شوو کسانو څخه یوې میرمنې چې ځان د کډوالو ماشومانو لپاره د نوي ژوند د خیریه مؤسسې مشره بولي، دا رد کړې چې ګواکې کوم غیر قانوني عمل یې ترسره کړی دی. دغه امریکایان له دومینیکا سره د هیټي د سرحد په اوږدو کې هغه مهال ونیول شول کله چې پولیسو د هغوی د موټر تلاشي کوله. دا او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. له پاکستان څخه تازه راپورونه وایي چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو توغندوي برید کې څه باندې دوه اونۍ مخکې زخمی شوی او مړ شوی دی. په دې اړه به له پاکستانه تازه راپور واخلو. هند وایي چې د طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. تر دې وړاندې د هند سیال پاکستان هم د دې پروسې ملاتړ کړی و. اوس د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلي چې پاکستان ته پکار ده چې مخکې له دې چې نړیوال په دې خبرو کې ښکیل شي، له طالبانو سره د سولې د خبرو ابتکار د په لاس کې واخلي. آیا نواز شریف په رښتیا دغه اقدام په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره کوي؟ دا مسله مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړلې.
پایستان اردوی پاکستان که به طالبان باند زیاد مقصد داری حقوق به نواز شریف سره نجدی اریکی داری و دوستانه اریکی داری.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د لندن له کانفرنس له ستنېدو وروسته اروپا ته او د غراسبه د لندن کانفرنس له لاسته راوړلو په اړه خبرې اعلان ته څرګندونې کړې. په دې اړه به هم یو تفصیل در واورو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې هم د روغتیا پروګرام لرو سره اوسه. له پاکستان څخه راپور نه وای چې طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی. د پاکستان پوځ وای حکیم الله مسعود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په توغندوی برید کې ژوبل شوی و چې له امله یې ومړ. د پاکستان د پوځ وایان جنرال اطهر عباس ویلي چې پوځ په جنوبي وزیرستان کې خپلو ایجنټانو ته وظیفه ورکړې چې د حکیم الله مسعود د مړینې په اړه تحقیقات وکړي چې آیا هغه په رښتیا وژل شوی که نه. د پاکستان دولتي تلویزیون نن سهار وختي خبر ورکړ چې مسعود د اورګزو په قبایلي سیمه کې چې د راپورونو له مخې هلته یې درملنه کې ده مړ شوی دی. دولتي تلویزیون دا خبر د ځینو منابعو په حواله چې هویت نه دی څرګند کړی ورکړی. د پاکستان استخباراتو ویلي وو چې مسعود د ډسمبر په 14 نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په د مزایلو په یوې حملې کې ژوبل شوی و. البته له دغې پیښې وروسته مسعود یو ویډیویي کاسټ خپور کړی و او په هغه کې ویلو چې دی ژوندی دی. همدا شېبه را سره له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر د ټلیفون په لیکه کې دی. عامر صاحب، تاسو د حکیم الله مسعود د وژنې په اړه څه اورېدلي دي او مقامات څه وایي؟
بلې نوري صاحب، تاسو لکه څنګه چې اورېدونکو ته وویلې، داسې ګرمې اوازې دي چې د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر حکیم الله مسعود د ژورو ټپونو له امله سا ورکړې ده او هغه خاورو ته سپارل شوی دی. دغه خبر لکه تاسو چې ویلې د پاکستان دولتي تلویزیون خپور کړ، او د دې په تعقیب باندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک بیا وویلې چې د دې مخبرانو په سیمه کې د دې مخبرانو دوی ته خبر ورکړی چې حکیم الله مسعود د وروستۍ کومه حمله چې شوې وه په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو باغې کې دی سخت ژوبل شوی و. بیا ورګزو ایجنسۍ کې دی د خپل خسر کړی و او هلته د ده تداوي روانه وه، خو د ژورو ټپونو له امله یې سا ورکړې ده. او بیا دی چې خاورو ته سپارل کېده، د جنازې په مراسمو کې د سلو نه زیات طالبانو مشرانو ګډون کړی و، او دی د شمالي وزیرستان په مموزۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی دی. خو رحمان ملک دا ویلي چې دوی د کره شواهدو لا هم انتظار باسي او د هغې نه پس به کوم په دې اړه کوم نظر خپور کړی شي.
دوی نه دي ویلي مقاماتو چې دی څه وخت مړ شوی، او آیا د خپل طالبانو تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې څه نه دي ویلي؟ له حملې وروسته چې د ډسمبر په 14 وشوه، حکیم الله مسعود یو کسټ خپور شوی و په هغه کې ویلو چې دی ژوندی دی.
نوری صاحب، هغه وخت هم چې دغه حمله شوې وه، د هغې نه پس داسې ګرمه اوازه وه چې حکیم الله مسعود چې د بیت الله مسعود نه پس د پاکستان د طالبانو د غورځنګ تر ټولو پیاوړی قومندان ګڼل کېده، په هغه حمله کې وژل شوی. خو طالبانو هغه وخت دا خبره نه وه تاییده کړې، او بیا وروسته دوی یو غږیز یا آډیو پیغام هم خپور کړ. په هغې کې داسې ښکارېده چې د ژوند دې خو دغه خبر چې اوس په پاکستان دولتي تلویزیون خپور کړي، او دوی هم داسې د سرګند سرچینو نه په نکلکول سره دا خبر نه دی خپور کړي. البته دوی وایي چې د دوی سرچینې دا خبره کوي. نو طالبانو د دې په جواب کې تر دې ګړی داسې څه نه دي ویلي چې زمونږ لاس ته راغلي او هغه دې مونږه اورېدونکو سره شریک کړو. خو که دا خبره رښتیا وي چې حکیم الله مسعود وژل شوی وي، لکه څنګه چې ویل کېږي، د هغې حملې نه پس دې پرون د زخمونو له امله سا ورکړې ده، او بیا په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل شوی. نو دا به د بیت الله مسعود د مرګ نه پس یو بل لوی تاوان وي چې د پاکستان طالبانو ته رسیږي.
بله، کله چې د خپل ورور له وژل کېدو وروسته، بیت الله مسعود له وژل کېدو وروسته، د طالبانو د غورځنګ یا د تحریک د مشر په توګه ټاکل کېده، څه اختلافات هم د دې غورځنګ ترمنځ رامنځته شوي وو؟ که چیرې د دې مړینه ثابته شي چې دی وژل شوی دی، کارپوهان یا په پاکستان کې څه نظر موجود دی چې آیا دا به د طالبانو په غورځنګ باندې څومره اغیز وکړي؟
کله چې بیت الله مسعود وژل شو، د هغه نه پس دوه درې نمونه چې ویل کېده چې د هغه ځای به ونیسي، په هغې کې د قاري حسین نوم هم اخیستل کېدو او د ده نوم هم ورسره اخیستل کېدو. نو اوس که دی واقعا مړ وي، او نو د کارپوهانو په وینا یا په سیمه کې چې کوم قبایلي خلک دي، د هغوی سره چې په تماس کې یو، هغې فکر کوي چې دا به ډېر لوی تاوان وي د طالبانو دپاره، ځکه دی د بیت الله مسعود په ژوندونې هم دی ډېر لوی پیاوړی قومندانو. ده په یوازې ځان باندې درې قبایلي سیمې په خپله کنټرولولې، چې په هغې کې دی د خیبر ایجنسۍ او رګزو د کورمې دپاره د طالبانو د غورزنګ قومندان تکل شوی وو او په هغه ورځو کې چې دغه سیمې تر کنټرول لاندې وې د ناټو په کاروانونو به ډېرې حملې کېدلې او همداراز د ډېر لوی پیاوړی قومندان ګڼل کېدو. نو که دا خبر کره ثابت شي او دی مړ وي نو دا ښکاره ده چې د پاکستان د طالبانو لپاره دا یوه ډېره لویه ضربه ده.
بله نجیب عامر، له تاسو نه مننه. تاسو نه به بیا هم په دې ارتباط تازه راپورونه واخلو. قدرمنو اوریدونکو، له پاکستان د ازادي راډیو خبریالو چې د ترلاسه شوو راپورونو له مخې وایي د طالبانو مشر حکیم الله مسعود له هغو زخمونو چې د امریکا د بی پیلوټه هوایي د بی پیلوټه الوتکې په توغندوی برید کې اخیستي وو مړ شوی دی او په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې خپلو ایجنټانو دوی ته ویلي چې حکیم الله مسعود مړ شوی او خاورو ته سپارل شوی، خو بیا هم په دې اړه څېړنه کوي چې دا دقیقه معلومه کړي چې آیا هغه په رښتیا مړ شوی او که نه. موږ به د ازادۍ راډیو چې کله تازه راپورونه ترلاسه کړي تاسو ته به اندر واورو.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
هند وای چې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل سره له دې چې د طالبانو ترمنځ د ښه او بد توپیر نه کوي، خو په ځینو شرطو تیار دی چې د هغې پروسې ملاتړ وکړي چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو د پخلاینې لپاره پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو او د وزیر د څرګندونو نور جزئیات عصمت سروان په یو راپور کې اوروي.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي هیواد یې غواړي چې په افغانستان کې د هغو هلو ځلو ملاتړ وکړي چې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره کیږي. دا د طالبانو په وړاندې چې د هند له سیال پاکستان سره نږدې ګڼل کیږي د هند په دریځ کې د نرمښت یوه نښه ده. ښاغلی کرشنا ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته په مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل موږ غواړو چې له طالبانو سره د سولې د هلو ځلو ننګ وکړو. که طالبان درې شرطونه ومني، یعنی د افغانستان اساسي قانون ومني، له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي، له جګړې لاس واخلي او د افغانستان په سیاسي صحنه او ټولنه کې جذب شي، موږ له هغوی سره د پخلاینې ملاتړ کوو. هند هڅه کړې چې په افغانستان کې د دې لپاره خپل نفوذ ټینګ کړي چې په دې هیواد کې د هند خلاف د ټریننګ کمپونو د جوړېدو مخه ونیول شي. هند تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې د هند پر ضد د تروریستانو د روزنې د کمپونو ملاتړ کړی. دا هیواد په افغانستان کې د سختریزو قوت د سیمې د امنیت لپاره ګواښونکی بولي. د هیواد همدغو خطرونو ته په پام سره په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان په بیا رغونې $200 میلیون لګولی دي. خو پاکستان چې له هند سره په جګړه کې د شاتک په وخت افغانستان ته د ځان د بیرته منظمولو د ځای په سترګه ګوري، وایي چې هند د دې لپاره په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي چې له دې هیواده په پاکستان کې ناکراری جوړ کړي. د هند بندنوی چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو د پلان ملاتړ وروسته له دې وکړ چې د لندن په کانفرنس کې د عادي طالبانو د خپلولو لپاره د ولسمشر کرزي د پلان حمایت وشو. کرشنا د دې پترس کې چې د طالبانو په باب دا پلان دی و حقیقت په توګه تایید کړ، ویل هند د دې دلیل درکه د آرام احساس نه کوي او د هغې په باب د هند په بنیادي نظر کې بدلون نه دی راغلی. د هند بندنوی چارو وزیر زیاته کړه موږ دوی یعنی طالبان تروریستان ګڼو چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې لري. د هند بهرنیو چارو وزیر د هند ټایمز ورځپاڼې ته وویل لویدیز للیری طالبان ګوري، خو موږ نږدې اوسو او زموږ تجربه ښیي چې ګرانه ده د شو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر وشي. ولسمشر کرزي د طالبانو مشرانو ته هم د خبرو بلنه ورکړې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هغه دې وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی.
و مورد چې هند وایي چې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ملاتړ کوي. د جرمني صدر اعظم یو د افغانستان ولسمشر په افغانستان کې د سولې د راوستو او د پخلاینې په پروسه کې د طالبانو په شاملولو کې د پاکستان د لا فعال رول غوښتنه کړې. د جرمني صدر اعظم په یوې ملکه کې وویل چې پاکستان باید د افغانستان د مسلې د حل لپاره په هلو ځلو کې زیات داخل شي. او ولسمشر کرزي ویلي چې له طالب مشرانو سره د پخلاینې لپاره یو اساسي او نه بدلیدونکی شرط دا دی چې باید هغوی له القاعده شبکې ځان بیل کړي. پاکستان هم مخکې ویلو چې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. اوس د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف ویلي چې پاکستان ته پکار ده چې مخکې له دې چې نړیوال په دې خبرو کې ښکیل شي، له طالبانو سره د سولې د خبرو ابتکار په لاس کې واخلي. آیا نواز شریف په رښتیا دغه اقدام په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره کوي؟ دا مسله صالحه اسغزی خالقی د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره په مرکه کې څېړلې ده.
دا یو حقیقت دی چې په نږدې وختو کې مسلم لیگ نواز یا مسلم لیگ نون یا د آصف علي زرداري جانشین وي یا د یوسف رضا ګیلاني وي، د آینده سیاست د پاکستان د مسلم لیگ نواز په لاس کې وي. بل خبره دا ده چې تاسو ته معلوم ده چې پاکستان مسلم لیگ نواز د طالبانو سره نږدې اړیکې لري، د عربستان سعودي طالبانو سره نږدې اړیکې لري، نواز شریف زیات نږدې روابط لري او د انګلیسانو سره هم نږدې روابط لري. امجد فاروقي چې د پاکستان طالبي یو عمده سړی دی، دی د نواز شریف خپلوان دی. بل عمده خبره دا ده چې په دوه شپېتو کالو کې تاریخ د پاکستان عمر وتیریږي، د فوج او ایسای روابط د پیپل پارټي سره ښه نه و. همیشه د ذوالفقار علي بوټو سره په مخالفت کې و، د مینهدي مخالفت کې و، د زرداري په مخالفت کې دي. اما ایسار اردوی پاکستان چې په طالبانو باندې زیات مقصد لري، هغه د نواز شریف سره نږدې اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. بل خبرم دا خبره د ځینو لپاره پورته کوي، نواز شریف چې غواړي چې د غرب اعتماد به حاصل کړي، زه هغه یم چې کولای شم په دې منطقه کې امنیت را وخت کوم، زه هغه سره یم چې کولای شم په دې منطقه کې درست سیاست وکړم چې تاسو به معلوم شئ موږ واورو.
د افغانستان له حکومت سره نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د 140 میلیون ډالرو ژمنه وکړه، ترڅو افغان طالبان چې د طالبانو په لیکو کې دي هغه بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او مرستې ورسره وکړي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې نواز شریف اوس دې ته متوجه شوی چې دومره اندازه پیسې د پاکستان له لاسه لاړلې او د افغانستان حکومت ته ځي؟ دا به پخپله هغه مسلې چې دوی هڅولې دي او د پاکستان نه یې غوښتي دي چې باید پاکستان په دې برخه کې تر هر څه مخته له طالبانو سره خبرې کړې وې.
دا دقیق خبره ده، غواړي چې دغه پیسې باید حق تل امکان چې وي د پاکستان په لاس کې وي او پاکستان په خپل ځان باندې دا مصرف کې دا ردی نه ګټه پورته کوي. تاسو معلوم ده چې هغه پیسې هم په خاچ امریکایانو د غواره په واره کې ورکړې و، هغه دومره مضبوط مصرف نه شو. بل خبره نواز شریف غواړي چې بین المللي اعتبار به حاصل کړي، د یو شخصیت په صفت. بل خبرم د دې منطقه مطرح ده چې دلته پښتانه دي، بیا را پنجابیان علاقه نه لري چې پښتانه خپل سرنوشت په تنګ پنجابیان علاقه لري چې د پښتانه سرنوشت هم پنجابیان چې نواز شریف دغه به وټاکي.
سیدی صاحب، یو بل خبره غدا چې که افغان طالبان افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او دوی عادي ژوند ته بهتره وګرځي. البته ویل کېږي ډېر طالبان د اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو په لیکه کې یو ځای شوي دي. پاکستان دا ویره اوس نه ده پیدا کړې چې دلته د پاکستاني طالبانو او القاعده موجودیت له ګواښ سره مخامخ کېږي؟
اصلا پاکستان کې دي کې یو اوږده ستراتیژي لري. یو ستراتیژي دا چې په افغانستان کې صلح کې دی یا جنگ کې دی، باید د پاکستان د دیدګاه اوسي. یعنی پاکستان په کې اول او اخر هر څه پاکستان یو. بل خبره دا ده چې افغاني طالبان پاکستان تشویش لري چې د خپل حکومت سره اشتی شي. مثال هغه وو چې بیا نو القاعده او پاکستانی طالبان یوازې په قوانینو کې پاتې کیږي، بیا نو دنیا وروسته دا سی په پاکستان منه ګوري چې دا د افغان طالبان دی، ګانه ګوري چې تاسو د القاعده حامی هستی، تاسو د القاعده پښتون هستی، مونږ نور په دنیا کې به رسوا کیږم. د دین هم سخت تشویش لري پاکستان.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند د مشر نواز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. نواز شریف ویلي چې پاکستان ته پکار ده مخکې له دې چې نړیوال په افغانستان کې له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل شي، له طالبانو سره د سولې د خبرو ابتکار دی په لاس کې واخلي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
څلور څو ورځې وړاندې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس پای ته ورسېد. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې د پلان ملاتړ وشو، او دغه راز د دې کانفرنس د شاوخوا اویا هیوادونو او مرستندویو سازمانونو ګډونوالو له دې پروګرام سره د 140 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. افغان ولسمشر له دې کانفرنس او دغه راز اروپا ته له سفر وروسته بیرته کابل ته استون شوی، او نن په کابل کې یو خبری کانفرنس درلود. دې خبری کانفرنس ته په کابل کې زموږ همکار حمید مومند هم ورغلی و، هم د شبر سره ټلیفون په لیکه دی. بلې مومند صاحب، راته ووایه چې کرزی په دې خبری کانفرنس کې پر کوم موضوعاتو ډیر تمرکز وکړ؟
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر حامد کرزی یو ورځ وروسته له هغه چې د لندن له غونډې راستون شو، نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ترکیه، جرمني او لندن ته د خپل سفر په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړل. ښاغلی کرزی که څه هم په خپل خبرو کې د ترکیه د غونډو او په جرمني کې دغه هیواد له مشرانو سره د شو خبرو په اړه هم معلومات وړاندې کړل، خو زیات تمرکز یې د لندن په غونډه و. د ښاغلی کرزی په وینا، د لندن د غونډې اساسي هدف په افغانستان کې د وسله والو مخالفینو سره د پخلاینې د هڅو ملاتړ، چې د نوموړي په وینا تر ډیره پورې دغه هدف ترلاسه شوی دی. نړیوالې ټولنې ورته ډاډ ورکړی دی چې په دې بهیر کې بل افغان دولت سره هر اړخیزه مرسته او همکاري کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا نړیوالې ټولنې د دغه بهیر لپاره د مالی مرستې ژمنه کړې او که څنګه، او په طالبانو کې د ډلو تعدد ته په پام سره حکومت له کومې ځانګړې ډلې سره خبرې کول غواړي؟ ښاغلی کرزی په خپلو خبرو کې وویل
که لندن کانفرنس اصلی مهم ټکی د سولې او د امن مسله، او دې ټکي ته ډېر شدیده همکاري اعلان شوه. پیسې کافي ورته اعلان شوي دي. دې پروسې ته پای کې موږ مطلق اطمینان لرو، ملاتړ یې جدي وو او د ټولو وو، او کومه کوم انشاءالله تعالی نور د دې پروسې سره کافي او اساسي وسي. خو دا چې په طالبان کې مختلفې ډلې دي، موږ د هر چا سره، هر افغان سره چې د وطن څخه لیرې دی، د خپل وطن په خلاف اخته دی، دا کوشش کوو چې بیرته خپل وطن ته راجلب کړو، او په خپل کور، په خپل وطن کې ځای پر ځای کړو، او د افغانستان په خدمت کې کړو تر دې چې د افغانستان په خلاف اخته دی. نو د ټول سره خبرې کوو، هر څوک چې وي، افراد وي، ډلې وي، د ټول سره کوشش په هر انداز چې ممکن یې کوو، که د فرد سره کوشش هم یې کوو، که د ډلو سره کوشش هم یې کوو.
خغل کرزی دا هم ول چې ډیر ژر به په کابل کې د سولې لوی جرګه راو بولي، او د پخلاینې د بهیر په اړه کې به عملی ګامونه پورته کړي. البته په دې جرګه کې به د نوموړي په وینا د افغانستان د بیلابیلو هیوادونو د قومي مشران برخه ولري، او د هغوی د پریکړو پر وړاندې به د دغه بهیر د پرمخ بیولو سرنګواله وټاکي. ولسمشر دا هم ول چې دوی د لندن په غونډه کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسله هم په جدي توګه مطرح کړي، او لنډیواله ټولنې غوښتل چې دا ستونزه نور د افغانانو لپاره د زغم وړ نه ده. د ښاغلي کرزی وویل چې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو لخوا د کورونو تلاشي او د عامه افغانانو نیول بله مهمه مسله وه چې دوی د لندن په غونډه کې پورته کړه، او د هغې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
مومن صاحب، بیا به هم د دې کانفرنس په ارتباط له تاسو مفصل راپور ولرو. له تاسو نه ډېره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالو چې د ولسمشر کرزی د نننۍ کانفرنس جزئیات بیانول، او اوس ولاړ شو د افغانستان ګاونډ ایران په ارتباط. امریکا غواړي د هغه پلان عملي کول ګړندي کړي چې له مخې غواړي د خلیج په څلورو هیوادونو کې د ایران د احتمالي راکټي برید په وړاندې دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. همدا شیبه احمد تکل مې په خوا کې ده، او په دې اړه به تفصیل واوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د جګپړو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی، او لیکي چې قطر، بحرین، متحده عرب اماراتو او کویت منلې ده چې د پاتریوټ په نوم د امریکا د راکټي دفاعي سیستم ته په خپله خاوره کې د نصب اجازه ورکړي. دا سیستم هغه دفاعي سیستم ته چې سعودي عربستان او اسرائیل هم لري ورته دی. داسې ښکاري چې یاد شوی پلان به د هغه نړیوال فشار یوه برخه وي چې نړیوالې ټولنې په دې وروستیو کې د اټومي پروګرام د لرلو له وجې پر ایران زیات کړی. نیویارک ټایمز د سپینې ماڼۍ د یو جګپړي مقام له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی په راپور کې لیکي چې وایي د امریکا لومړنی هدف د ایران ویرول دي، او دوهم عربي هیوادونو ته ډاډ ورکول څو دوی هم د اټومي وسلې د لرلو فکر ونه کړي. خو دې مقام دا هم وویل چې په دې پریکړه کې یقینا اسرائیلو ته د ډاډ ورکولو عامل هم شته. د روانې عیسوي میاشتې په پیل کې د امریکا د مرکزي پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال دیوید پترایس چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د امریکایي قواو مشري کوي ویلي و چې د خلیج د خلیج څلورو هیوادونو ته به دوه دوه پاتریوټ توغندي ورکړل شي چې ټول به اته توغندي شي. له بلې خوا د جراس په نوم د مخالفینو انټرنټ پاڼې راپور ورکړی چې د حکومت دوه مخالفو مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د سلوغې په 22مه د ایران د اسلامي انقلاب په کلیزه کې ګډون وکړي. د ایران قضا د شنبه په ورځ د 14 کسانو محاکمه چې حکومت د ولسمشرۍ له انتخاباتو په وروسته تاوتریخوالي کې په ګډون تورن کړي دي پیل کړه. په دې ډله کې 15 تنه په محاربه چې د ایران د قوانینو له مخې د خدای له اوامرو د سرغړونې معنی لري او سزا یې ښایي مرګ وي تورن دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې د سپاهي پاسداران د پوځي ګارد مشر حسین حمدانی خبرداری ورکړی چې شنه غورځنګ ته به د اسلامي انقلاب د کلیزې په مارش کې د ګډون اجازه ورنه کړي.
احمد کل تاسو نه مننه قدر من اردن کو و مورد چې امریکا غواړي د هغه پلان عملی کول ګړندې کړي چې مخې غواړي د خلیج په څلورو هیوادونو کې د ایران د احتمالي راکټي برید په وړاندې دفاعي سیستم ځای په ځای کړي. او د افغانستان د بل گاوند له پاکستان مو مخکې راپور درلود چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی. د پاکستان پوځ ویلي حکیم الله مسعود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په توغندوی برید کې ژوبل شوی و چې وروسته له عمله ومړ. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اتار عباس ویلي چې پوځ جنوبی وزیرستان کې خپل اجنټانو ته وظیفه ورکړي چې په دې اړه د راپورونه راټول کړي چې آیا حکیم الله مسعود مړ شوی او خاورو ته سپارل شوی کنه. په دې ارتباط به بیا هم د ازادۍ رادیو په راتلونکو خبرونو کې په تفصیل واوري. خو اوس به فریده هوډ سیفي توار ورکم چې د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی راووروي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د طرحې د عملي کولو لپاره ډېرې هلې ځلې کیږي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به د افغانستان په دننه او بهر کې کنفرانسونه جوړ شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې د هلو ځلو هرکلی کړی او غوښتنه یې کړې چې باید دا پروسه د منل شوو اصولو په چوکاټ کې عملي شي. د پاکستان پوځي مقامات وایي په وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی. دوه پاکستانی عسکر نن د دوی لارې ته نږدې د سړک د غاړې د بم په چاودنې کې ووژل شول او دوه نور ټپیان دي. د پیښه د مومندو د قبایلي سیمې په صافي خرګوټي کې شوې ده. د ایران دولتي خبری آژانس وایي په دغه هیواد کې د حکومت د 14 نورو مخالفینو چې د وروستیو انتخاباتو په شخړو کې په لاس لرلو تورندي محاکمه پیل شوه. چین تایوان ته د متحده ایالاتو لخوا د وسلو پلورلو د پلان غندنې ته زور ورکړي. او د هیټي پولیسو هغه لسن امریکایان نیولې چې هڅه کوله 3 ماشومان له دغه زلزله ځپلي هیواد څخه په غیر قانوني توګه بهر وباسي.
زموږه له ازادي راډیو اورې وخت په افغانستان کې 2:02 په دې معنی چې د روغتیا د پروګرام 2 مونی ولې مصطفی صدیقی سلوت راغلی او پقار دی مهرباني
شما کوم اصلا تشکر دیگه خو غپ برای گفتن نداره نه
فقط پوښتنه مکوله چې د روغتیا نننی پروګرام کوم موضوع ته زنګری
حتما مشنوین در امی برنامه یعنی تا لحظات دیگر برنامه شروع میشه و برای شنونده ها خواهیم گفت. به هر حال با معذرت از که نقص تکنیکی سلام به همه شما. برنامه صحت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوین. نوری صبرزی که سوال شما به جواب نمانده باشه امروز در مورد مریضی روماتیزم و دردهای مفصلی صحبت میکنیم. باز یک شنبه هست و ما مصطفی صدیقی با دکتر همایون همت که از جرمنی مهمان برنامه هست با شما هستیم. تشکر از شما که با ما هستین و تشکر از دکتر همت که با وصف روز رخصتی و دیگر جنجال های کاری آمدن به برنامه. خب میدانیم که برنامه صحت برنامه خودتان است و هر یک شنبه موضوعات را انتخاب میکنیم که به صحت و سلامتی شما به نحو ارتباط داره و همچنان موضوعات برنامه بر اساس تقاضای برخی از شما انتخاب میشه. امروز درباره همونطور که پیشتر گفتیم ناجوری گپ میزنیم که شما شاید و یا حتما نامش را شنیدین. در مورد روماتیزم و دردهای مفصلی، یعنی که این مریضی چه هست، چطور به وجود می آید، یک نفر چگونه بفهمه که به روماتیزم مبتلا است، چه کارهایی بکنه که از شر این ناجوری به اصطلاح در امان باشه، و به همین ترتیب مسائل مربوط به سوالای شما را هم جواب خواهیم گفت. پیش از همه شماره های تلفن را براتان میگم و لطفاً شما یادداشت بکنین: 0202122 0202122 0202122 و به این شماره ها هم میتونین که با ما به تماس شوین، یعنی 0700145008 و 0799203540. پیش از اینکه برنامه را شروع بکنیم، مثل همیشه و طبق معمول چند خبر و معلومات کوتاه طبی براتان دارم. یک تحقیق جدید نشان داده است که دویدن به تقویت حافظه و قدرت مغز کمک میکنه. دانشمندان پوهنتون کمبریج بریتانیا در تحقیق جدید دریافتند که دویدن سریع به طور منظم نه تنها به از بین رفتن خون اضافی کمک میکنه، بلکه همچنین در تقویت ذهن تأثیر شگفت انگیز داره. این محققان دریافتند که دویدن سریع باعث رشد حجرات جدید در نواحی از مغز میشه که به نوبت خودش سبب تقویت حافظه میشه. در یک خبر دیگه داریم که محققان به تازگی دریافتند که ماده موسوم به پکتین در سیب راز سلامتی این میوه خوشطعم است. شرح ای یافته که در مجله علمی BMC میکروبیولوژی منتشر شد مبین یست است که پکتین میتونه تعداد میکروب های مفید را در جهاز هاضمه افزایش بده. در این تحقیق متخصصین میکروبیولوژی پوهنتون دنمارک تأثیر مصرف سیب را روی موش‌های لابراتواری با خوراندن سیب یا آب این میوه به اونها مورد بررسی قرار دادن تا دریابند که آیا مصرف این میوه میتونه بر میزان باکتری‌ها یا میکروب‌های مفید تأثیر داشته باشه یا نه. محققان متوجه شدند که رژیم غذایی حاوی مقادیر بالای از امی ماده، یعنی پکتین که در سیب موجود هست، در افزایش میزان ای دسته از باکتری های مفید در سیستم هاضمه بسیار موثر است. و حالا معلومات مختصر در مورد فواید سیر براتان داریم. سیر برای فعالیت منظم قلب خیلی موثر است. کلسترول بد را در خون کاهش میده و همچنان نمیگذاره خون لخته شوه. یعنی به اصطلاح پوانتون طب کابل خاصیت ضد تحسری داره. دیگر سیر با مزرعت برای کسانی که از لحاظ فعالیت‌های جنسی ناتوان هستند بسیار مفید است. سیر تازه مثل یک انتیبیوتیک طبیعی عمل میکنه و میکروب‌ها را از بین میبره. برای دندان دردی هم موثر است. حتی گفته میشه که خاصیت ضد سرطانی داره. به همین ترتیب برای کسانی که دچار مسمومیت غذایی شده باشن خیلی مفید است و اگر ریزش کرده باشن سیر بخورن و تأثیرات معجزه آسایش را در رفع ریزش تجربه بکنن. به هر حال برمیگردیم به موضوع اصلی برنامه که پیشترم گفتیم میخواییم امروز در مورد روماتیزم صحبت بکنیم و یک جور بخیری بکنیم امرو با دکتر صاحب همت. همایون همت، سلام و خوش آمدین به برنامه.
بسیار تشکر دکتر صاحب صدیقی. سلام و احترام محبت و ارادت خدمت شنوندگان گرامی و خواهران برادران محترم تقدیم میرم.
تشکر دکتر صاحب که به برنامه آمدین و مهمان ما هستین. شنونده ها هم منتظر هستن که در مورد ناجوری روماتیزم بیشتر بدانن، شاید شنیده باشن و یا حتما گاه تجربه کرده باشن ناجوری را. برای شنونده ها لطفا معلومات بتین که روماتیزم که شنیدن و ما میگیم در واقع چی است به زبان ساده.
روماتیزم از نقطه نظر ولسی و مردمی و از نقطه نظر علمی دو کلمه جداگانه است. از نقطه نظر ولسی یا مردمی روماتیزم با از کلمه یونانی گرفته شده و با دردهای جریانی، دردهای کشکننده و درد متداوم. از نقطه نظر علمی کلمه روماتیزم یا روماتاید آرتریتیس یا امراض روماتیزم ما رایمتاید یه از نقطه نظر علمی در سال 2005 و 2007 از مؤسسی بین المللی و علمای یا متخصصین از مسلک تقسیم بندی شد و اضافه از 450 امراضی که مربوط به مفصل و عضلات مربوط که در جوار مفصل قرار داره و ساختمانهای دیگه که در همجوار مفاصل قرار داره و ایرا با چهار خاندان بسیار کلان تقسیم کردن که امراض خاندان التهابی، خاندان استقلابی، خاندان تخریبی و خاندان که مفصل با علاوه به مفصل عضلات و ساختمان های همجوار مفاصل به این مرض و یا به این درد مبتلا میشه. ای از یک نقطه نظر است، لیکن ما امروز کوشش خواهد کردیم چون بحث کلان است بسی خانم اطفال و نوجوانا و مردا از این سی زاویه که مردم خوب بفهم و ما بعضی کوشش میکنیم که از این سی زاویه این مرض یا دردار تشریح کنیم.
تشکر بسیار زیاد از شما. خب شنونده ها زیاد منتظر هستن بشنویم که چی میپرسن. شنونده ای داریم، بفرمایید. بله
بله سلام علیکم، من از ولایت پرواز هم سلام مریض روماتیزم داریم 11 سالشه که به تکلیف گرفتار است. میگم تاثر مخی ما بسیار جسی بردیم تکلیف روماتیزم مفصلیسه تمام مفصلیسه گرفته مفصلیش دیگیم پیدا کده.
چند ساله هست مریضتان و مرد است یا زن؟
مرد از 35 ساله است. یال جایده جایده بیشی از حرکت نمیتون بسیار باسش با میگرده و بیشتر به سران حوال دنیت یا پیشتر تصویر به واسه سلطانی چه وقت هستید واسه شاف گفتن دوباره تواد بردیم و شد خانه جاپانی بردیم هر جایی که بردیم دیگه حالا فیرم در خانه هستم دوای تفکیم
فقط همی یک لحظه منتظر باش برادر که میشه دکتر همت از خودت سوال داشته باشه. دکتر همت
بسیار تشکر جان، ما سوالای از ارجمند بسیار خوب شنیده نمیتونم با شما فتح بتین کوشش کنید برادر عزیز، کوشش کنین و شنوندگان گرامی امروز سوالایی را که میکنین این خب. 5-6 نقطه‌ای را که من
سوال اگر دارین به خاطر از اینکه امی شنونده روی خط است دکتر،
مفاصل کوچک است یک متوسط و یک کلان یا کلش یک مت به شکل
دکتر همت دکتر همت
متناظر است، یعنی دست راست و دست چپ، پای راست و پای چپ سی جون
دکتر همت
شما گوش بگیرین، من یک دفعه میگم باز شما سوال میکنین، من از خاطر این مساله حیاتی است برای مردم. ما 5-6 نقطه
چون شنونده روی خط است دکتر همت،
بسیار با آسانی ما را برای تشخیص میبره. سی آیا جلد و ناخونا گرفتار است یا نیست؟ آیا قلب، شش، جگر، تیلی، گرده، معده، روده اراضی وجود داره یا ندار؟ آیا تب وجود داره و اگر وجود داره تب وقفه است، تب متقاطی است و یا تب شدید است و میره و میایه و خانم است و یا مرد و چند سال است و وزنش چیز و دیگه کدام اعراض و امراض دار. اگر بیشه شفت نقطه را
دکتر همت
سوال کنیم با بسیار آسانی تشخیص تفریقی و مرض نزدیک بشیم. جان نال شما بفرمایید خانم است یا مرد است، کدام مفاصل گرفتار شده، کدام تشخیص شده و کدام دوا را میگیره.
یا دکتر همت تماس ما با شنونده قطع شد به خاطر از اینکه فقط من پیشترم گفتم که اگر شما مشخصا سوال دارین تشکر از اینکه تشریح دادین که کدام
جواب
بله.
میتون به یکی گفت که روماتیسم
همه قدر فهمیدیم که مریض دارن که 35 ساله هست، مرد هست و به ناجوری روماتیسم مبتلا هست و صدایش شفاف و صاف نمیشنیدیم، به هر حال برش یک توصیه لطفاً بکنین.
برادر عزیز اول باید رفیم کلمه که ما میگیم روماتیزم، ما گفتم اضافه از 450 مرض، اگر حقیقتا یک مرضی ما داریم به نام اکرانیک پولی آرتریتیس و یک مرضی است که سیستم دفاعی وجود بلا میشه بجای از اینکه وجود ما را دفاع کنه حمله میکنه سر خود ما، این را باید تفکیک کنیم که این تنها مفاصل را گرفته و این مفاصل کوچک خصوصا انگشتار میگیره به شکل متناظر میگیره
میگیره. اکثر یا از طرف شو عرق میکنه، اکثر یا دی دردایش از طرف صوب که از خواب میخیزن تقریبا 30-40 دقیقه ایده مفاصل حرکت داده نمیتن. ای آیا کمخونی و اعراض دیگی هم وجود داره یا ندار؟ آیا قلب یا شش یا اعضای دیگی خصوصا جیگر و تیلی یا را هم گرفته یا نگرفته؟ اگه این نقاط ما بفهمیم باید تفکیک کنیم که این از کدام خاندان است و این خاندان ما به چه شکل علاج میکنیم. دو کلمه از نقطه نظر تشخیص و علاج مهم است. اول باید ما در چهار خاندان کلانی که ما گفتم که از کدام از خاندان التهابی است مثل که شما گفتین و ما از استنباط کردم، باید این را باید علاجش در چهار خاندان دیگر تقسیم بندی کنیم که دوای اساسی آسان است که به نام نان استرویدال انتیفلوگیستیگا میگه، از اینجا دوا باید ما نگویم لیکن ما صرف به شکل عموم اشاره میکنم. لیکن ما چیزی مهمه که ما توصیه میکنیم ایست که از نقطه نظر تشخیص خون ما میتانیم ای امراض در ای دو سال آخر به شکل بسیار خوبش تفکیک کنیم و دوای بسیار خوب و مؤثری هم داریم. الا مگم در اینجا اگر مفاصل از این کاکا و یا برادر به شکل تخریبی شده باشه و شکل خود از دست داده باشه، یعنی دیفارمیشن از نقطه نظر مسلکی کرده باشه، در اونجا باید با تشخیص تفریقیش امراض دیگه و ارتروز یا پروسی تخریبی مفصل باید شوه. اگر نتایج تنه باز همون رای ما شریک کنین و کدام دوا میخوره و کی تشخیصش با کدام کلماتی تیبی کرده، ما رای تن حاضر است و مشوری خود شریک.
خیر از این دیگه چی توصیه ها دارین برش در خانه چی کارها بکنه؟ و همه قدر ما شنیدم که یک دوای ضد درد دکلفیناک هم میگیره و برش مثلا دیگه چی حرکات را و تمرین هایی که در خانه مثلا باشه و اینها چی توصیه دارین در کل در این مورد؟
به شکل عموم باید این را تشخیص تفریقی کنیم که امراض استقلابی داره یا نداره. این اگر به همراه ازی به شکل مشترک مرض نقرس داشته باشه باید او عاملش است که یک شکلی از اشکال استقلابی است. بینجه اگر مرض اوستیوپوروز است، یعنی کمبوتی ویتامین دی و یا کمبوتی هورمونای به خانمه هورمونای خانمه و در مرده هورمونای مرده و یا عامل دیگی ارسی چی باشه باید او را علاج شوه. حرکت مناسب به شکل انفرادی است کی کیاس و کدام شکل داره، لیکن تحقیقات نو میگه که در تمام اشکالش با استثنای او روماتیک فیبر او مرضی
روماتیسم تب روماتیسم
با استثنای ازو برای کل گزیه حرکت ضرور است، لیکن حرکت متناسب و احتیاطی و حرکت یک قسمتی از علاج هم است. با امرای دیکلوفینک باید احتیاط کنیم. سید خاندان دیگه دواها هم است، او را باید با امرای مشوره یک دکتر متخصص بگیرین. به یکی دواها هم ضرر داره و هم فایده.
بله تشکر، زنده و سلامت باشین. برنامه صحت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوین. ما مصطفی صدیقی هستم همراهیتان در این برنامه و همچنان دکتر همایون همت دکتر متخصص از جرمنی مهمان ما هست و همین لحظه شنونده ها زیاد بر ما زنگ میزنن و منتظر هم هستن. یک شنونده را میگیریم و بعد از او بحث خود ادامه میدیم. سلام
علیکم.
و علیکم السلام، تو که مهربانی وکی
زما مدرسه چې وارن دی ایران ما مسکم اول اچیر دوه هفته مسکم ډاکټر صاحب سره تلیفون کړای و
مهرباني قربان اوس بیا وکړه څه سوال دی
ما دا چروي او هغه را کلمه کلمه کومه غلطه ویلې بیا تاسو یې کله استنه چې څه کې وایې چې ولا په څه پوس نه مانځه دا چروي د تمه ډاکټر دې دا چروي دې دا غټیږي اځه موږ ونه سمه تاسو به زه غو سره دي ته ما ته ستا وزن زیات شوی د خوب ډیر چې وزن ما نه دی زیات
نه مله ما د دې دوه حالت دي قربان ګور لاین کې پاتې شه بیا وره دا ته چغټیږي دا غټیدل په دوه حالت دي آیا چغټیږي د دې سره ستا وزن زیات شوی دی که وزن دې کم شوی دی که هیڅ تغیر نه کړی یو تا ته قار درځي او که ته همیشه ستړی او خپه یو ځای کې ناست یې تا ته بې خوبي دې زیاته شوې ده که خوب دې زیات شوی دی ستا اشتها زیاته شوې ده که ستا اشتها کمه شوې ده دا هغه علائم دي چې د دې ځینه ستا سره دواره کومک کولی شم چې آیا ته د دې د تایراید د غدې ستا هورمونونه نه زیات شوی دي او که کم شوی دي او که دواړه یو هم نه دي لیکن صرف دا غلطیږي د نورو عواملو د کبله. زه مثال درته وایم، د آیودین کمبود دی. زما مشوره تا ته دا ده، د دې راډیو د لارې نه چې ته باید یو دفعه لاړ شي درې کاره وکړي، اول وګورې چې دا غلط شوی دی، هغې تا ته دا تلویزیوني معاینه کوي چې اولترا ساوند ورته وایي، د دې اول ګوري چې که غلط شوی دی، یو طرف غلط شوی دی که دوه طرفه غلط شوی دي او که دواړه غلط شوی دي، او بل ستا د وینې دوه معاینې کوي. اوله کې دې یوه معاینه وکړي، هغې ته ټي اس ایچ وایي، تایرایډ سټیمولیټینګ هورمون، ټي اس ایچ مونږ ته راوړه. دې راډیو کې چې ټي اس ایچ ویل، د هغې د مخې نه ستاته ویلی شم چې تا دا هورمون زیات شوی دی او که کم شوی دی. دغه دوه شیان چې دې شریک کړو، زه تا سره بیا ډېر ته ویلی شم چې د دې د علاج لارې کومې دي او د هغه لارې کومې دي. امکان لري ته فکر کې ته تشویش کې چې ته غوسه کې او ستا هېڅ شی نه شوي. ټي اس ایچ معاینه مونږ ته راوړه.
ډاکټر صاحب، شنونده میخوای سوال دیگه بکنه از شما.
ډاکټر صاحب
مهربانی وکړئ.
ډاکټر صاحب، ما وزن دکم سوې سوره زمس کې په واده سړی باندې د کمپیوټري تر دې غسر ما ځان وساله. ما کډ یو سل اته نوي سانتي متر ده، وزن مې درې شپې ته کیلو ده. زره باندې غل مې دی اته ته دوه کم نیوي.
لاسونه دې رتیږي.
تا وزن 14 کیلو کم ده.
لاسونه دې رتیږي.
تم ده تمام.
لاسونه دې رتیږي.
ها؟
لاسونه دې رتیږي.
و لاسونه مې رسیږي چې کله کار دی د څه بولا
خپلار دی راوځه. د غیر د اجتهاد کلمې نه چې دا په دې باندې قصه سره نه لګيږي، اما دا نو ټول اراد چې کریستیا ستا وزن کم شوی، کریستیا ته په قاریږي، کریستیا ستا لاسونه رپیږي. هایپر تایرویسس یا د تایرات د غدې د هورمون زیاتوالی دی. عقل ته باید الته لاړ شي، ته هغه ته وګوري، بیا ته ماته کوم د بیا کریستیا دا اراد صحیح وي. د ټي اس ایچ سره ټي درې او ټي څلور نشته کړه، د ټي کړه ملک ته تا د ټي درې او څلور سره نشته کا او ټي اس ایچ دا معنی دي شریکی کړه. دغه سره من تا ته به وایي د ډیر پر د علاج ولې، لیکن کته د ډیر علاج ولې کی دا ستا امکان لري چې په زړه باندې هم کا شروع کی، امکان لري فشار دې هم زیات شي، وګوره چې نبض دې دا له نبض هم زیات دی، دا دې غوسه زیات دی، دا دې بي خوبه کوي، دا دې فقار کوي. نو په دې لحاظ باندې هغه دغه معنی من سره شریک من حاضر سوی چې تا ته به مشوره درکو. ډیر مننه قربان.
نه تشکر میسرزاد از شما. ساعت 2:50 به وقت افغانستان است و برنامه صحت مادری یکشنبه و بحث در مورد ناجوری روماتیزم اختصاص داره و دکتر همایون همت از جرمنی با ما هست. شما هم میتونین که سهم بگیرین در این برنامه و زنگ بزنین. شماره ها را یک بار دیگه براتون میخوانم، لطفا یادداشت بکنین: 0700145008 و 0799203540. خب همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده دیگر روی خط هست، بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آزادی هم دکتر صاحب مطمئن دارم.
مهربانی بکی.
سلام علیکم. دا اول سلام علیکم خدمت ڈاکٹر صاحب تقدیم میکنم. من مدیر راجگرا ولایت لغمان گرمی زنم.
خوش آمدی. سوال بکن لطفا.
ڈاکٹر صاحب سوال مایو بود که تقریبا 13-14 سال میشه یک تکلیف گلون دردی به ما پیدا شده. بینی من بند میشه، گاه یک طرفش گاه دیگه طرفش افرازات بینی و داخل گلون میرم. داخل گلونی ما دست هست و نماز دادن و مثلا نماز و تکلیف شار بریم، مشکلات سردردی هم بریم پیدا شده، گردن ما هم درد میکنه.
مراجعه کردی به دکتر تا به حاله؟
امی 3 دفعه دا عملیات هم کردیم، 1 دفعه دا گرارباد و 2 دفعه دا پیشاور و عملیات هم یک داریم فایده نکرد.
خب یک لحظه منتظر باش که اگر دکتر همت از خود سوال داشته باشه. دکتر همت؟
عملیاتی چی قربان؟ سلام علیکم قربان، سلام به شما و به لغمان. عملیاتی چی کردین؟ عملیاتی تانسل، عملیاتی جوفای بینی، عملیاتی دیواری بینی؟
عملیات دکتر صاحب یک متخصص هستم گفت که آبی نفسه که ما شده همون پایان در گلون نیره گلون ترا خراب کرده او در این کاسای ریو خود خشت امام او باز هم که سلام پایده نکرد. شاید برخی هم در بینی ما داد که سراخ سازاد کرده نه افرازات در بینی زیاد از گلون نپده وقت دفعه در پیشوار اصلا کلیم گفت که سرحان بینی کجد باز مرا عملیات پایده نکرد. پایده نکرد جلال آباد گفت که در بینی پیدا شده کسای خورین. بسیار
تشکر. سوال تانه گرفتم جان بفرمایید. ما از اینجا اگانه چیزی که برای شما توصیه میکنم موافق نیستم به میاسی چیزی که عملیات شده، دلیلش ایست که هیچ فایده نکرده و این تشخیص درست نشده. اگانه چیزی که ما از اینجا سریزی فکر میکنم یک شکلی الرژی مزمن است و الرژی مزمن یا الرژی مزمن،
یعنی منظورتون حساسیت است؟
حتی حساسیت خانه تا باد خواه حساسیت است و یه حساسیت باید به دو خاندان تقسیم کنیم که یا از طریق هوا در وجود شما چیزی داخل میشه و یا از طریق مواد خوراکی و غذایی. از این خاطر توصیه ما ایست که اگه امکان داشته باشه شما اول بگیرین برای دو هفته صرف نان و نمک و یک نوع غذا و آب جوش و یک چای سبز و یک چای سیاه، اینجی برای 10 روز این مواد غذایی رو بگیرید و یک نوع میوه، یک نوع غذا، تنها شیر یا شیر کوشش کنید که نگیرید، یا وزی شیر یک نوع گوشت یا پیاوه، لیکن مرچ و مسالا و تمام مواد اضافی، شربتایی که از بیرون میاد، کوکاکولا و فانتا و یار هم استعمال نکنین و میوه می یک نوع استعمال ببینید که در 10 روز اینه بینی شما تغییری میه یا نمیه. بایی که از اینجا ما و در اونجا در افغانستان فعلا امکانات تشخیصی الرژی وجود ندار، یعنی رای چیز که بعد از 10 روز اگر صحت تکلیفی بینی شما تغییر میکنه، باز از او باید هر روز یک نوع غذا یا یک نوع مایه یا شیر یا نمیدانم پیتی و یک چیزی یا دال و یک چیزی که باشه او را اضافه کنین. لیکن عامل اکثر الرژی در مناطق سب کانتیننت هندوستان و افغانستان در اونجا مواد مرچ و مسالجات است و خوراکا، خصوصا خوراکایی که از بیرون میای، مواد شربتایی که می در اونجا مواد است به نام شمل پلس اونو و مواد اضافی شیرینی که غذا را مزه‌دار میسازه، اون سبب مرض میشه. لیکن شما باید کوشش کنین که الرژیایی که در محیط شما است، خصوصا پر و چی و چی و چی و مایت، یک ساختمان کوچک است که عاشق سر جلد پوپنک انسان، پتی وجود انسان، و بعد هم چی و رعایت شوا. یکانه توصیه که میکنم هیچ نوع عملیات فعلا نکنین. بسیار تشکر از سوال شما.
تشکر. شنونده دیگه داریم، بفرمایین.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
خوشحال بودم مدنی میره هر وارد بخوبانه مولو سالی چکه.
مهربانی وکی اشراق لاست، لطفا پشتنه وکی
ده من نمت سلامی نوائم دا خو یوار دا دکتران زیدان سخاره جواقعا تون ملت پختان تا پورین سندی جواب وی خوزو هم ایوا پختانه که اومنو کما تا دا ایما مشکل که دا حل کنشی نگو با دا سخا بیرم ممنده بیم بیده.
مهربانی وکی
دکتر زمین کرم از دا تلور یا پینزه کالکیوزی دوزه شپی خوب که خرابیه گنا او دیزه ایت نپوی گم دلتا پا دیتر و دکتران بانی دلو بیدن او دو ما تا کلوی چی تا سرا پیریان دی توب یو تو وی توب دلتا او تاویزو نر کنیو که خوزی ما تکلیب دیت نخیگینی
لاین که پاتش قربان تا تو خو گلو ته سلامونه. عمر دې څومره دی؟ خوب که خرابی گم څه معنا؟ یعنی خوب که تو ویریږي خوبونه ویني دسی او لک ساب ژوند باندې ته خبرې وکړه چې ته څو کلن یې، څه کار کسب کې، څه مرضونه
دي؟ عمر تقریبا 19 کاله دی.
شابسی خوب که څنګه خرابېږي؟
خوب دې څه خرابېږي گم چې ما د خپلې نه یو ډول د ګونه دي او زه به هیڅ فزان نه کوېږم چه یعنی زده سی که گم لکه مره او دیگه بانه که یه شواروز کما تیر شیم دیت بزانه تیگنه نه کم دوال خوراک که ولی شما و کتی تا غزم آیات هم فرما هم دیما دخلی ندر تا بریگی او دیت را دیگه ولی یعنی شما برسن بزه بزانه تیگن
دا تو فکر که که مور و پلار دی خواهی دورو دی اغیم دا شیلی دلی ده که صرف تو دی چه فکر که
لا ما ده دو به کسی که یو پلان وقت و پاسه ویده ده دورانه نور جوری چی دیگه دو ما تا کسی که چی
دیگه شابه چی شابه ده پوله وقت شویده تکلیف دیسو یا پردان تکلیف دیسو ده وقتی چی به
اینجا کالا
کور دی آباد ډیر باندې ګوره قربان زتا سره په وعده سره اند د مصطفی صدیقی ډاکټر دی شهید یو ریډون کې شتا سره په وعده کومکم لیکل شر دی چې ته دوا کارو کې ته ولګیږه ته با یو الکترو انسفالوګرافي دی یو معنی نوم دی د مغزو ګراف دی. زه یو دانه هغې ته ضرورت لرم یو او یو دانه دې ته ضرورت لرم د هغې نه وروسته او یو د ته باید د عقلي و عصبي د یو ډاکټر سره خبرې وکړي او هغه خبرې دې راډیو د لارې بته مونږ سره شریکې کړي د دې معاینې په دغه کې سره شریک شو. الکترو انسفالوګرافي
ډاکټر صاحب ما یو خبره تاسو واورئ. دلته په نیویارک کې د نیویارک پوهنتون استاد هم دی جلال په نامه دی او د هغه د عقلي و عصبي ډاکټر متخصص دی د دې هم دې ناروغۍ
تکلیف سے دے
اگر اتے بھی نہیں تھے تو یہ تو دای یہ دان دس مارو نہیں تو میں پوری پانی سے پوری ہوتا تھا دوا اوخرا او اگر نہ دے تا صاحب کہ فرق واگ دے دے او نہ تو کہ نہیں دی ونے او کہ نہیں تو
کہ تا دوا ان ڈاکٹر صاحب سے جلال کا زبان سلام ہم تک دین کا انت بدا ماشین مست گور ان کال دی تو پوچھ و قربان تو
کی ما کی ماش میرا تو زان سر واخ لے تو ما سر مر سو گے
نو دا دا امید کی کوئی دا غلط استا شمارہ چ واخ لم زبتا حکم یوازنی لار دادا دیتا انگریزی کی سیچ کلمہ اختلاج کانورژن دا د دې مرض عام نه دی. اماده به نه تشخیصی تفریقی کو چې ستا په مغزو کې راکړه ورکړه خره کم زیات شوی دا په خاصو مرحلو کې او که دا به مرګي او د مرګي چې ورته موږ دا غوډه کورنۍ نور سره امراض سره تشخیصی تفریقی کو دا دې لپاره اول لار دا چې موږ دا ستا د مغزو ګراف واخلو. هغه د مغزو ګراف چې واغس دا دې ترڅنګ باید به موږ ګورو چې هغه د عقلي وسبي دا کړ چې هغه ګراف کتل دی او دا به تعبیر باندې پیږي چې هغه کې دي کې کومه نیمګړتیا دی کومه خواته دا اختلال شته عین علائم چې ته خلې نه مزګ ځان نه پوي کوم چې کی به دې که اته شي متیازي د لزی کې نزي اته د وخت خان دی اجالي ایا تستا خو له سره کوي چې دا ټول اراضي زو د وخت کم بده کبره تعلق کوم دا ما نه تاسو اوسه پرې ما ته ونه ولې چې ساتو د مغزو ګراف اغسل شي او دې ورسته ان کال زبتا ته چې ام ار آی سی ټی سکن وکړه تاسو سره په واده سره کومه ماده چې تاسو نمبر واخلم او ته جرمني ته به تاسو علاج کوم.